سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي زه فريده سيال مو د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمباله د پروګرام ته هرکلی کوم پروګرام په خبرونو پیل کړو د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی د پټونځایونو بشتون او د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي د پاکستان د پوز د اماریکو دفتر یا آی اس پی آر د جمعې په ورځ یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د پوز لید رستیز جنرال سید حسین منیر د جولای پر 14مه د کویټې چاودنې ته سفر وکړ چاوڼ په بخښنې سره د کویټې چاوڼې ته سفر وکړ چرته چې تازه د پاکستان د پوز پر یوې چاودنې چاوڼۍ وسلوال برید شوی و د جولای پر 12مه شپه مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید او وروسته نښته کې نه سرتیری وژل شوي وو د پاکستان پوز هغه مهال ویلي وو چې په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي د دې برید مسؤلیه د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پېژندل شوې وسلوالې ډلې منلی وه د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز اماریکو د دفتر په خبره پاڼه کې ویل شوي وو دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرېنږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوحې موافقې ته ژمن پاتې شي خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله باید د بله مهمه مسله ده چې باید حل شي د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوڼۍ په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مؤثر غبرګون ښیي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې ته د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې بیا بیا ځلې ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي پاکستان لکه څنګه مو چې مخکې وویلې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارول ته نه پرېږدي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبرپاڼه کې د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد د روسیې څرګندونو په ځواب کې دا خبرې کړې وې ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول شوې نه ده او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې تیره دي د طالبانو د حکومت استخبارات ادا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړي دي بختر خبرې شانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بارلون کې لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کړې ده چې قشقبرانه غوښتل د آثار ګاونډي هېواد ته انتقال کړي طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو خو دا ځلې دوی په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 240,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خبرځواکۍ اخته و مرستې کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ اخته د ماشومانو درملنه شوې ده د خوړو نړیوال پروګرام د تېرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش څخه په نن شل ورځې لوبه کې ماتې وخوړله تاسو کولی شئ چې د دې خبرې نور تفصیل د ساتې رادیو پر وې پاڼه باندې ومومئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمن عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته چې په اسلام آباد کې شوی و اشاره وکړه وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه لاغي و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقونو یو مخکښه فعاله ملالۍ یوسفزۍ خبرداری ورکوي چې له کار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومېدل به د افغانستان راتلونکی له سقوط سره مخامخ کړي. نوموړي چې د زده کړو په برخه کې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي هم ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالۍ یوسفزۍ خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي، د دغه هیواد راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی غږ واورېدل شي.
think afghanistan will not have a future
za fikr kum che afghanistan ratun kay na lari ki hoy yani taliban khazila dand lari kri aw tar kurune mahdood kri ki hoy de nufus nimai de khpal lumrani haquno che zda kri aw kar de mahroom kri afghanistan bala main zawlar shi among de hoy de haquno pa ara hech tal sazish na kaw din juno aw khazo de haquno satal pa har dal khabar o ataro ki de na manalo war shart wi
the rights of girls and women are protected
اغلی یوسفزۍ دا هم وویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه ده نیولې. تر دې مخکې ملالۍ یوسفزۍ د جولای پر دولسمه په نایجیریا کې د ملالۍ ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یوه نوي ټویټ کې د هرات ولایت د یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره یې په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ییز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی دا عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دې د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
اونچې کې دین ما هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړی دی، موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټولې نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي، له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداری او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی او تلې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه ده د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 9 کسان وژلي او 45 نور پریښته شوي دي. د خبره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روستي خبر شوی راپور کې کړی ده. په افغانستان کې د سړي ناروغۍ یو شمېر متخصصین هم په دې روستیو کې د کانګو ناروغۍ د پیښو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې د ناروغۍ پیښو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سړي ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ کانګو ناروغۍ په دغه هیواد کې 9 کسان وژلي او 45 پریښته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 10 د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی راغلي چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې ټولټال د کانګو یا وینې بهیدونکې تبې 494 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته شوی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 40 ته رسیږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 19، په بلخ ولایت کې 6، په تخار ولایت کې 5، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې 2، په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یو یو د مړینې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د 449 ثبت شویو پیښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورته عمر درلودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د تخار ولایت اوسیدونکي سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه موده وړاندې دی او د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په کورنۍ کې مې وکسان دي او ټول په دې ناروغي اخته شو. 40 ورځې ناروغان وو او 40 ورځې وروسته ښه شو.
د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمیرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی.
زموږ خلکو چې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت، ښاروالۍ د کابل او همدارنګه د وزارت زراعت ورته کولې هغه عملي نه کړلې، او دوهم دا چې ډیری څاروي او حیوانات قاچاقي لارو څخه کابل ته راداخل شول چې په هغه کې په پراخه پیمانه سره هم کنې او ګنګ شتون درلود. د کانګو د سیزن یا موسم چې ده د خپله باندې د کانګو لپاره ډېر مساعد موسم دی، یعنې په دې فصل کې تقال یا ترانسمیشن د پلوړه پیمانه وجود لري.
خپل عمر زیاته کړ چې د طبيب په خوځه د زیانمنو شویو مالدارانو د کورنیو بي ځای کېدل او بل سیمه یا ولایت ته د دوی کډه هم د کانګو د ناروغي د لغپرېدو لامل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغي ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه راپور پر بنسټ 13 اونۍ د غشان د حد او سالاتو په پیښو کې هم 14.5 سلنه، د کووید 19 ناروغي په پیښو کې 1.9 سلنه، د شری ناروغي په پیښو کې 10.2 سلنه او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابر زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خبرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکي کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي او د دې په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کیږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چیرې تاسو وخت لرئ د دې اوریدل هم مه هیروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت وب پانی د راپور لمخې د ګوګل نوی کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو د لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کیږي، له ربیره نیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، خبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنټی کوتل کې د وی دودی زمېلې موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډې کلا جوړ کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غمونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او لانګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمی ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمه ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیګدیس کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوخل شو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یو درې پوړي ځکلا جوړ کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبر جان غرزی چې اوس مهال واوی کلندې د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي رادیو ته ویل
زمانه کارودت تمال الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امن الله خان افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ، همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه درس خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشاره کړی وو. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان باشه.
اکبر جان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوری په خپل سیمه او جوړه کړی کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له وسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګې دو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانون څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د بیا رغونی برخه کې خپل حل ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووجل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا خمونه خوړل شي و بنړي شي. لې به خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبی گهیس او نرگس سحاک لمړی په داخلي سحاک شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
نخروی سماوم د شیطانې لوپټه هیڅ رات نه ښکاری چې وی د غریبې لوپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچ کېږي اوس په لاسې پاتې شوله بیا د لیونې لوپټه نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالې ته ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانې لوپټه
لاغلی سحاک څخه مننه و سم بل شعر د بل شاعر شیبی کهیس شعر
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه او چایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکری سے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری سے د کلیما خامیا بولے ہوا شور د نشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے کلی ما خامیا ولی حقا شور دنشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے او چایخی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے
لاغلی گهیز سخم مننه چی دا شیر پر آزادی راڈی مجلی پروگرام لوراولی و پر ایخ پروانه که وراندی دوی لند کسی هم لرو خولیوی خبرتیا و روستا للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوې دي چې نن سبا ډېر لیکوالي نه کوي
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته د په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لښ لیکنې خبرې شوې او چاپ شوې دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه ده
خو البته د ځای تغییر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهنیت خو دغه شي ده ولې د ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلی دی البته خو ډیر نه نو د لایل خو بیل دی ډیر دی په دې برخه کې سره ویل شي
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دی لیکن ډیر نه سوال هم داده سي ول ډیر نه
خو وخت مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کیږي لږه رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدلو او هغه تغیر کوي کنه دا احساس هم تغیر کوي په خپل ځای مدیریت کوي کنه مثلا په افغانستان کې ټول وطن کې څه چې په ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې څه په غوښته ټول وطن کې ته خپل مثلا یو منځره ګورې یو یو ونه ګورې یو شی ګورې کده تاسو یو ډول احساس درکوي په بل وطن کې تاسو بل ډول احساس درکوي
د خپل ډول احساس په خپل هنر ده په خپل تخلیق ده
بالکل بالکل زما خپل په دې باور یم چې مثلا بل هوا کې څه په شفت ویني یو ټولنې پرمختګ غوري کنه یا یو شدای غوري تا ته یو بل احساس وکړي هغه احساس شاید دی بدنيتي احساس کړه یو ډول دی حقارت تم احساسي کدا سوي وکولې چې دا هغه ډول چې وکولې چې بیان کړي نو رښتیا چې نوې شې راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅه کړې دي په خپل لیکنو کې ته ډیر هدف خو په یم چې برلای نه وم پکې ځکه مې نو شکري هم نه دي
تاسو ډیر شیرونه هم لیکلي دي کده شیر برخه تراشم په افغانستان کې ډیر لیکوال په دې باور دي چې شیر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي
بلې مرور نشي زپڅ باور یم خو ما به مخکمه چې دغه دی جلاوطن لیکوال او شیرونه لوستل کنه اکثر وخت بعضی وخت خا یو خدغه شي چې څه یې چنوي لکه نور خلک یا دتاس د نور دوستانو لیکنه چې هغه مخته نوي نوي تجربه انتقالې دا سم خبره ده اما هغه شي ز چې په یو ډول لیکل کې په فاده لیکل دا بیا شاید نوې نه زه خپل په دې باور یم چې کله په بل وطن کې شبه دا د دې بلې باندې چې زه خپل شعر بیا تقریبا هغه رقم وړاندې کوم ته دې بدل شي چې زه د دغه نور ټولنو مبارک نوې خبرې خپل خلکو ته وکم یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سره ورباري د دې نور په هنګ نور برخونه خپل خلک خبر کې دا بشي ما حتی زیاته دغه په دې برخه کې دا چې زه کولای سم چې نوې څه ورکم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونه ته اشاره وکړه ونه بدل شي او بو بدل شي خاور بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نکوي چې لنوي زاوی تاسو که هڅه وکړي لیکلای شي څه
نو زه خپل ما ته ویل چې ما په دې برخه کې څه تجربه هم کړې دي کنه او تجربه ما خپل ناکام ښکاري یعنی د شنو وی څه نه دي چې خپل ټولنې ته راځي مې مشه نه دی راځي کړي کنه یو به خو شمه نه دی راځي کړي ځکه مې د نشولو هڅه هم نه ده کړې زه خپل وایم چې که دغه څه په بل برخه کې سوي راځي کې مثلا که سوي وګوري د دې ادبیات ورباري که سوي وګوري د دې مثلا شعر ورباري یا د دې د فرهنګي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړم ما یو کتاب باندې کار کوي دا البته تکمیل نه ده هغه عنوان څه د وسنې عنوان یې دار چې د المان دي مفکرین او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې باید په شلاس یې رانه کړی دي جنې ژباړي هم دي او جنې مراخست دي چې دې څه لري په دې برخه کې مثلا د نوې مسایلو په اړه مثلا دا فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخو سره کوو دې څه ډول قوانین وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي ما هدف دغه وځ دې بخکار وکم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم پس نیمګړې پاتې ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې په ټول دنیا کې بدل شي نه دا سیستم دا کدي بې بیلابیلی برخی لري مسلکی برخی لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سره او لوها باریان د په المانی باندې ډیر پیډه د تحصیل کړی وو ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویلو د چپ دلیل ورسره زوی بیا پښتو کوم یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار ودی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر شیر ولې کوم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې په دا شې چې دا یو نوې شی وړاندې کو
سر سر پرې شک نشته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیره ضروري دی او مهم دی لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته جوان کوما ولې نور خلق په بل سترګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنوشت روان یم او دا جوان به داسې روان دا او دې ته ورته پوسلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غاړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل نډیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وایي دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د شاغلي نوري څخه
د سبا ناری میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه د حال احوال ورسته کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه مناله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخه ده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی تر را وتم بوتان می په خو کړل او لکور وتم سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه را کړل لاس می ور کړ و درید او ور پورته شو لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې و پوښتې موټری بغل ته ودراوه کرایه می وار کړه او په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وتم غونډه پیل دون کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر زمکې ته نه پرېښود سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویشته کړنلاره نیول شوې وه غونډه ښه ترتیب شوې وه له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه مخور شملور علمای کرام او ځوانان راغلي وو چمتواله خنیوال شوی وو پر پیاوړو زکون کوم ډالۍ وویشلې
غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بهر وخت راغې نو په تور مخ به یې ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپي خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمباته مومن زل لاسونه ولم رازا رازا هر ورځ مکتب نن خدا خوان هم ګورا زه په اون ټولګي کې دریم نمبره وم هیڅ کله لخونځي نه وم پټ شوی د مومن د خوان خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم ټول پنځه نفره شو اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو زه یې په سیال شوم په ملا مات سړي بوجۍ او لویه موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه پر بدن مې لړزه کېناسته مومن له لاسه کش کړم راځه کنه زما له خولې ووتل بابا مې پلار مې له ما په سو مترۍ کې تیر شو یو دوکان ته ورغی د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي ما ور منډه کړه له لاسو مې ونیوه بوجۍ یې پرېښوده غاړه مې ترې تاوه کړه هغه له ځانه لرې کړم زما ډنډ سترګو ته په کتو شو خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله پلار مې وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تاوه کړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وی خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ سمدستي د ښي غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شوی یم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو په لنډی کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځای خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمو سیدونکو وای دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمې موسیقي د شخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخې شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولی شي ټوکماران ټوکی ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلی شي
قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبي کوي او موسیقي غږوي لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمه حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځای خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمران پکې ټوکی کوي میله کې ځوانان سپینګیری او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي
Thank you. ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موږ وایي
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو د میلې چې موږ شنواري ورته جنګي وایي د لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه ته اجازه دي ښځینه ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې موږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نور کومونه باندې پابندی نه چې ګنې صرف د شینوارو نه د کې فریدی حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینه چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینوارې وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا د ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی یخه موقع ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه سیل پکې وکړه موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډیره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی کڑم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم په
زما دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا زونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سما پرگ رکھی ہوں تو گرسے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما دزڑ د سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کری سوگ دا جا موتا جگڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پی شکی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اور دے خ
خبر سپینا نوا سگون گسے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی